خسر لیکل دا دی عمر مزل غوړي
درې لاندې کایتونه کواختو نور مطالبه ملرو پایل خبرونه کوو محمد حدیث پردیس د تیری ونی فرنګي خبرونه راوړوي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندویو ټولونو مخکینی مالیاتي جریمې معاف شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وږی د میاشتې په اوومه نیټه د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندویو ټولونو له استازو سره وکتل. دغه کتنه چې پارک کې ترسره شوه په پیل کې د جمهوری ریاست د دفتر مرستیال عبدالسبحان رؤوف په هیواد کې د رسنیو د ستونزو د حل تړ او پیوړی کېدو په اړه د جمهور رئیس حکم ولوست. په دغه حکم کې راغلی د باقیاتو د تحصیل د قانون د 12مې ماده مطابق هغو غږیزو رسنیو خبرندویو ټولنو او خبری اژانسونو چې تر اوسه یې خپل مالیات نه دي ورکړي په قسطوار ډول دي د وو کلونو په ترڅ کې ورکړي. دغه راز دغه حکم مطابق د یادو بنسټونو مخکینی مالیات او مالیاتي قسطونه تر نهایي تصفیې پورې معاف شوي دي. په حکم کې راغلی چې د یادو رسنیو د فعالیت جوازونه دي د مالیاتو د لومړی قسط ورکړې پورې تمدید شي. وروسته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازي صدیق الله توحیدی خبرې وکړې او له جمهور رئیس خیمنن وکړه چې د غږیزو او چاپي رسنیو لوی ستونزو ته د پای ټکی کېښود. هغه زیاته کړه له کلونو راهیسې د دغو حسابونو د تصفیې په خاطر هڅې روانې وي خو نتیجه یې ورنه کړه. په دغه غونډه کې د نورو غږیزو او چاپي رسنیو استازو هم خپلې ستونزې له جمهور رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتونکي شول. د وګړو د میاشتې په شپږمه نیټه د هنر او فرهنګ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد او ورسره پلاوی د کندهار له والی زلمی ویسا سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه پلاوی د سفر هدف د میرویس نیکه د مقبرې د بیا رغونې او په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو لپاره د ځمکو ټاکل او د مینا او سلیمان اخونزاده د برجونو بیا رغول و چې د کندهار د والی لخوا په ټولو برخو کې د لازمو مرستو شمنا ورسره وشوه. د بی جوازه کیبلی شبکو فعالیت به بند شي. د افغانستان د کیبلی شبکو د اتحادیې رئیس احمد راشد عظیم د وږی د میاشتې په شپږمه نیټه له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې د هغو کیبلی شبکو د فعالیت مخه دې ونیول شي چې جواز نه لري. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو رئیس نجیب مرام شمنه وکړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت به تر څېړنو وروسته په دې برخه کې لازم اقدام وکړي. په کابل کې ګڼې کیبلی شبکې فعالیت کوي چې یو شمېر د فعالیت رسمی جوازونه هم نه لري.
تیرونه پارک کې د خاریانو په نوم د دیوال پرانسته وشو چې د افغان ملي شخصیتونو عکسونو ته ځانګړی شوی. پر دیوال د شاوخوا 500 تنو عکسونه ځوړند شوي وو. د دې پروګرام جوړونکي وایي خلک باید ځانونه، خپل استازي او د ټولنې مخکښان پارک کې وویني. نور حال زموږ همکار یوسف خان زدران را کوي.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بېلابېلو لارو هڅه کېږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهرا نادری چې د یکشنبې په ورځ یې د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو ورخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
ما شخصا به معتقد هستم که ملل متحده با وجود
دا ویزا په دې باور يم سره لدی چې ملګری ملتونه په خپل ځای لرو ولې مونږ نشو کولای د غوسیدونکو په شان چې په وشتمه پیړۍ کې لخپل حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. مونږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې مونږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو.
تنش در قالب کشور خود ما کار کنه.
په دغه دیوال د شاوخوا 500 مشهورو افغان میرمنو او نارینه وو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وایي له دې وړاندې په ارګ کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په ارګ کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار له دې وړاندې د ارګ او ښاریانو ترمنځ مناظره سره جوړه کړې وه. خو پوښتنه دا ده چې د غټو کانګریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي؟ دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوي او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګیا په ټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړې وي لا عملي کارونو ته اړتیا ده.
تاثیر او اغیز فکر یو هدف پوری ممکن او مثبت دی کنه د عوام رضایت په دغه ډول نه ترلاسه کیږي. هم نورو چارو ته په دې حال ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسائل خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنی دریز دا دی چې د خلکو او ولس واقعي ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلوچستان هنرمندان او ډرامه جوړونکي وایي د مرکز کوټې دولتي تلویزیون چې له لسیزو راهیسې د دې ایالت په بېلابېلو ژبو ډرامې او موسیقي خپروله نن سبا یې فعالیت کمزوری شوی. له اوږدې مودې راهیسې نوې ډرامې نه دي تولید کړې او د هنرمندانو تنخواوې هم پرې پاتې دي. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میخیل په راپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر پیلېدو یو کال وروسته په 1940 میلادي کال کې په کوټه کې هم په خبرېدو پیل وکړ چې د اردو ژبې په شمول یې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو هم خبرونه او نور پروګرامونه پیل کړل. په تیرو 40 کلونو کې په سلګونو ډرامې جوړې کړې، بېشمېره مشاعرې او د موسیقۍ پروګرامونه یې جوړ کړل. خو په وروستیو 10 کلونو کې بودیجه کمه سوې او د هنر ټولو اړخونو ته توجه کمه سوې ده. د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې لسګونه کلونه یې د پاکستان ټلویزیون له لارې د ډرامې او موسیقۍ په برخه کې خدمت وکړ. خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي، بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو حقالزحمې او تنخواوې هم نه ورکوي. د پښتو نومیالی طنزیه ډرامه جوړونکی حبیب پانیزی وایي پښتو، بلوڅي او براهوي ژبو ته د سرکاري ټلویزیون کمه توجه به د دغو ژبو د ډرامو، موسیقۍ او هنر وده په ټپه ودروي.
دا زموږ د کلتور تاوان دی، زموږ د ژبې تاوان دی، زموږ د آرټستانو تاوان دی، د رایټرانو تاوان دی. اوس لایته ته زنګ لګي
هنرمند ایوب کوسو وایي پاکستان ټلویزیون یوازینی اداره ده چې د بلوچستان د ډرامه جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس په کې د هنرمندانو په شمول د تفریحي پروګرامونو کارکوونکو هم کار پرې شي دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکوونکو د حقالزحمې 1.5 میلیون کلداري پوره وړې ده.
تقریبا دا پاکستان ټلویزیون 3 کروڑ روپۍ چې دی دا مخروض دی د فنکارانو. بلوچستان آرټست د پاره بل پرایویټ سېکټر کې یو د چا نشته چې د خپل صلاحیت ال تشکار کی. ګوره لکه د کراچي یا د لاهور یا د اسلام آباد دغه ځای آرټستان د پاره پرایویټ چینلز هلته ډېر زیات دي او پرایویټ چینلز چې دي هغو ته زیاته ټایم ورکوي. د بلوچستان آرټست، د بلوچستان میوزیشن ته، د بلوچستان کوم چې ریجنل رایټرز دي هغو ته هېڅ هلته هغه نشته، برخه یې نشته. نو موږ دا غواړو چې زموږ پاکستان ټلویزیون د بیرته بحال شي. هغه رنګ دي ډرامې وي، هغه رنګ دي میوزیک وي، هغه رنګ دي سنګرز وي، هغه رنګ دي شاعران.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسې ډرامې او د موسیقۍ پروګرامونه خپروي. نو آیا دا ډرامې نوې نه دي که څنګه؟ هنرمند حبیب پانیزی وایي له تیرو 4 کلونو یو نوې ډرامه هم نه ده جوړه شوې او زړې ډرامې په تکراري ډول خپرېږي.
د 4 کالو څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دی شوی. کسته وې د 4 درو درو دوو دوو کالو څخه آرټستانو ته، رایټرز ته موازی نه دی ورکړل شوی. پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج ده چې نن خپل ژغ مو تر دوی پورې ورسوي. د 4 کالو څخه چې کوم ډرامې موږ زړې ډرامې کړې دي تر 200 واره زیاته چلېدلې. هغه ډرامې بار بار چلېږي. نن چې ته کوم ډرامه وګورې پورې په دبل هفته به بیا غ ډرامه چلیږي بیا به چلیږي نو نوې ډرامې نه کیږي دوی له موږ سره فنډ نشته فنډ پر کوم ځای دغه فنډ خو له مخ هم راته دی
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډېر زیات شوي چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقۍ لپاره ځانګړي شوي دي په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو ترڅنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي خو هنرمند حبیب پانیزی وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نویو ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي
د دېرش کروڑه د پنځه دېرش کروڑه چینل ته لګی او ته پر یو ډرامه باندې لس لکه پنځه لس لکه نه سي خرڅولی له چاینا پروګرامونه راوغواړي او د چاینا د کلتور زما او د پښتو د کلتور خو ډېر د مځکې د اسمان فرق دی هغه ته راواخلې په پښتو کې ډب کې یا د ترکی ډرامه راواخلې یا د انډین فلم راواخلې زه روان یم په پښتو کې وایي که نه زه روان یم د بګوان پوجا کوم خو د بګوان پوجا پښتانه کله کوله یو خبره ته هغه رنګ نشر کې بالکل ته کلتور خرابوي خپل ژبه خرابوي باید چې ته خپلې ډرامې جوړې کړې
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو بلوچي او براهوي ژبو د خپرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقو زحمو ستونزه یې په وار وار د بلوچستان د کلتور او ټوریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزي وزارت ته وړاندې کړې خو غږ یې نه دی اورېدل شوی دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې پر پاکستان ټلویزیون د هنرمندانو پاتې حقو زحمې او تنخواوې ورکړل شي او بیرته دې په پښتو بلوچي او براهوي ژبو د نویو ډرامو د موسیقۍ د پروګرامونو او مشاعرو لپاره بودیجه ځانګړې شي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ
گلزار عالم د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې د لرو بار ټول پښتانه ورسره آشنا دي ښاغلی گلزار عالم له نوښتو کلونو راهیسې سندرې بولي او تر اوسه یې تر 1200 ډیر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي زموږ همکار ذبیح‌الله مومند له گلزار عالم سره د هغه پر هنري ژوند د پښتو موسیقي پر روان بهیر او ځینو نورو هنري مسایلو مرکه کړي چې د ښاغلی گلزار عالم په یوه سندره پیلېږي
نساز شو نسوز شو بس اصر جن تمام شو نخوب شو نشرن شو نیار گل اندام شو نخوب شو نشرن شو نیار
از دبر مشروع کلی در ملو سوا تیم نا بیاغی نا پس ملو سوا یو تیم دو تیم زما پا خیال تی بخیر فکشنواری سرا پی خور تلویزیون نا شروع کلی و آتر دا ساتا پا
دی دگر تا مو سنگ را مخشوا آیا لچا متاثر شوی وی که لپختو موسیقی سر ممینه و
نا شوق میو دیر زیاد زمان دا کورانه اگر مذهبی کورانه و سنگشی طول خلق چکنه و ماشومانو ما یعنی کهی نظر قرآن شریف بیا خو ما ورپسې بیا ته با ترجمه قرآن شریف هم وویلې او تفسیر مې هم وویلې او حفظ مې هم شروع کړی و خو زما شوق چې کوم دی نو هغه سندرو سره ډېر زیات و پلار مې دغه ریډیو روړې و چې هغې منې به هغې خبرونه اورېدل خو چې هغه به نه و نو ما به پټې پټې سندرې اورېدې دا انسان کې یو خپل لګه وي چې شوق د نظر شوق نه دی
تاسو د نظری او د قرآن شریف د تجوید خبره وکړه خو که خپله د عصري زده کړې په اړه تاسو وایې
ما خو سکول نمبر 4 نه مې لسم کړی دی او ګورنمنټ کالج نه مې لسم کړی دی بیا یونیورسټي نه مې فاین آرټس کړی دی پوهنتون نه
دا بش موسیقي ته استاد د موسیقي په برخه کې تاسو باقاعده زده کړې کړي او که چېرته وکړي نو په کوم ځای کې او له کوم استاد سره مو زده کړې کړي
ما د خپل وخت د ډیرو استادانو نه زده کړه کړې ده او تر پورې زده کړه کوم کوشش کوم چې زده کړه وکړم لومبې چې کله زما د هغو د کور نه په پټه باندې ما به زه به تلم پېښور کې ډېر غټ استاد و عنایت علي سلطاني صاحب چې استاد سره هم به هم چې کله هند ته تلو نو هغه سره به استادېدو او پېښور ریډیو کې هغه وظیفه هم لرله هغه نه مې زده کړه کړې بیا عبدالحق استاد و هغه نه مې زده کړه کړې ده نواب استاد و هغه نه مې زده کړه کړې ده چې هغه د شاه ولي و خیال محمد صاحب هم استاد و او ما هم هغه نه زده کړه کړې ده تلخان استاد نه مې کړې پېښور کې بیا هغې نه وروسته دا زما تنده او دغه چې نه ماتېدل و زیات مې دغه کولو چې یاره نور سم هم زده کړم او لاهور ته لاړم او استاد مجسن چې اردو غزل ډېر غټ نوم دی هغه سره مې درې کاله لکه تګ را تګ مې و هغه دغه په کور کې به وم هغه نه مې زده کړه کړې ده بیا چې هغوی کله امریکې ته لاړل هغې نه وروسته بیا خلکو پېژندلم ښه لاهور کې سنټرل پروډکشن ورته وي هغې دپاره زه ریکارډ نه تللی وم اردو ډیر حسن راغلی غلام علی استاد هغه سره مودل او بیا د هغه شاګر شما هغه مې پېښور پېښور ته راغلو نو زده کړه نو سم شروع خدا غو استادان د سما راغلو
زما خیبر دشی ودان دستا کابل شکنا زما خیبر دشی ودان دستا کابل شکنا پختون هر چرتا پختون هر چرتا چی
دوست یاد شي د خپل لونر د پیل نه تر اوسه پورې څومره غزل ریکارډ کړی یا نظمونه یا که په داسې وایي چې څومره کیسټ ریکارډ کړی دي تاسو یاد شي تاسو
نو شمیر خو راته نه دی معلوم په بده مره خو دولس سوه البم مې ریکارډ کړي دي نولس سوه یو تیم دوه تیم پېښور ټلویزیون اسلام آباد کراچی ټلویزیون کوټه کې ډېر ریکارډ مې کړی دی کوټه ریډیو کې افغانستان کې ټولو چینلو کې تقریبا بلا ریکارڈنگونه مې کړی دي بار ملکونو کې ویلا جرمنی دغه ریکارڈنگ کړی دی نورو بلا ځایونو کې مې ریکارڈنگونه کړې دنیا په کوټ کې
ستاسو یو انقلابي سندره وه د سایل صاحب نظم زما په خیال غالبا چې راواخلي بیا د انقلاب سره مشالونه لیونو ظلمه دا خاورې انقلاب غواړي دا دادین د دې نظم د ویلو پس منظر او دغه وخت د سیاسي حالاتو په اړه که راته لږ تفصیل وکړي
زه چې کله د پوهنتون نه فارغ شوم زمونږ هلته دغه دی په پېښور کې ایئر فورس ورته دې کې وظیفې دغه شوې نو ما په کې دغه ورکړو زه ورغلم زه هلته سلیکټ شوم نو نولس سوه اوه تیم کې زما ملګري ډاکټر کمال خیر صبح خیر هغه واده و نو مونږ همدغسې دوستانۍ تر مخه تشپې هغې ورغلي وو ما اسې هغه هلته هنرمندان راغلي وو او هلته ټولو ته پته وو چې دا شوق لري هلته ما پروګرام وکړلو هغه پروګرام ریکارډ شو هغوی هغه شالمار ریکارډنګ کمپین هغوی هغه کیسټ ریلیز کړو او دې کې دا سندره هم وه اور پدی سندر دا زوجک مارشلا و پاور پدی رسخت مارشلا و او تو پر کورس کو نے کی سفر دا لگا نو دی دی دا جو کو بد بر حال جی بیا دا کرم پدی مندی سو مستی کوٹر گارڈ ور تو جنا ری کی و چلن بیا نے پس از نو ز فم لاڑا نو اگ وقت کی دا کتابون سی کی مود سائل سے دا غنی خان دا مرخدک سے دا پ بازار نو کی ملاو دل نہ پدی مندی سخت پابندی و پی بین انقلابی شہری نو د دغه وجه نه دغه چې ما وویل د سایل صاحب دا نظم ډېره زیاته خلکو خوښه کړه او همدغه وجوهات همدغه وو چې سختي وه ډېره زیاته چې کومه مشکلات خو بیا په هر حال دې سندرې دومره د شهرت موندلې وه چې ورپسې بیا کیسټې شوې او بیا پروګرامونه شوې او بیا
خورا انقلاب واڑی دو آزاد انقلاب چپ خندا پت چندن راوی گلنا گلالو زلمو دا خورا انقلاب واڑی دو آزاد انقلاب دا واخلی بیاد انقلاب کن شانو نلے ونو زلمو دا خورا انقلاب واڑی دو آزاد انقلاب وطن دسرو سپینو نڈال زما سرو پسی بہر گر زما زیو پختن خان بدوش دو وطن چڑا پسر او در پدر گر زمان زپ گنا او سواب سپو ہے گم بجن سی خوران ہر گر زما علاج دو لگی دے گنا سلا پرنن جالو زلمو دا خورا انقلاب والی دا سادا انقلاب دا محل جاد انقلاب سب
خطرناک چپرا والا ڈیر خل کے بے پورا کر ڈیر خل کے مرغ جھوبلا والا والا آیا بدر سم کو دے نارام اور طالبانائزیشن سونر تسم رتاوان
منګه ډېر د هنر پر لحاظ باندې کلتور پر لحاظ منګه ډېر زیات رست بوتلو دا به غلطه نه وي ولې چې کوم ځای کې امن نه وي کوم ځای کې جنگي جګړې وي ستونزې وي هلته چې کوم هنر دا د آرام شی دی دا د فزیکي ذهن یو ښه خلاص ذهن کار دی کوم ځای کې انسان ته ستونزې راپېښې وي او هغه په ستونزو کې راګیر وي دا د جنګ چې کوم دی نو هغه تخطر وي نو هغه ځای کې هنر خپل هم څنګه دینو پرمختګ نشي کولای. کوم ځای کې پښتانه اوسېږي ته کیسو د دوکانونه ختم شو د منځ نه لاړل. دغه ځایونه وګوره، پوهاټ، ټټل، مرانګو، ټل، پړه چنار، او دېخوا کرک، لاچی، لاچی او ټانک او بنو بنو کې ډېر زیات دغه دی خان کې دوکانو، سوات کې دوکانونه، پېښور خو بېخي غټ مارکیټ وو. بلا ځایونو کې دلته جلال آباد کې دوکانونو کې سټو کابل کې به مو نو دغه ټولې کیسټې به خلکو ته راتلې، خلکو به اورېدې. هغه هر څه د میز نه لاړل که نه، دې سره ډېر غټ تاوان زموږ هنر ته، زموږ کلتور ته، زموږ ټولو ډېرو خبرو ته بلا تاوان او زیان او نقصان ته رسېدلی دی. خو کوشش موږ خپل کوو چې لکه دا زه پام نه لرم چې دا به ډېر وخت به دا کله واپس کېږي، نو ډېر وخت به په دې دا به ډېر وخت چې کوم ځایونه وو او کومو کې به خلکو کیسټې اورېدې، سندرې به اورېدې، او هغه د بده مرغه هلته دوکانونه ختم شو ګیر چاپیره، او هغه خلک څه ماجور شو دې خوا خارونو ته راغلل او کورونه پرېښودل. نو دا په موسیقۍ ډېر غټ تاوان
لول بغوار زولن دا زمزیر لا کلالو زل دا خورا انکلاب باری دا زفت انکلاب سواق جاده زف دا غلار دا باد پسیر شما زف دا غلار دا باد پسیر شما گلتا می سلام اکڑو تیر شما گلتا می سلام اکڑو
استعمال احترام احترام کم چې چاته خلک احترام لري. د بلوچستان سمه سیمې دي که نه، افغانستان کې نو کابل دی که جلال آباد دی، ما ته بالکل یو رنګ دی. د دې خلکو مینه هم وینم، فرق په دومره دی چې مینه سره سره دلته احترام هم زما لپاره شته.
استاد، په دې وروستیو کې ستاسو ډېری مینهوال دا شکایت کوي چې تاسو په معیار له پامه غلطولی او موسیقي کې د غیر معیاري شاعري انتخاب کوئ. د دې لامل څه دی؟ د دې وجه څه ده؟ آیا اقتصادي ستونزې دي، د مارکیټ غوښتنه ده، که د موسیقي د مینهوالو معیار را پرېوت؟
بعضې یو زمین بشوي داسې کار که تاسو وګورئ نو معیاري چې کوم څیزونه ما ویلي دي او ویلي مې اوس هم یم، نو انسان سره چې کوم دی نو خېټه هم تړلی شوې ده، بچي، کور، نو دا هم څه غواړي که نه. دا په تشو خبرو په تشو واه واه باندې ډېر ښه باندې هم نه کېږي. ما د ډېر حده پورې ما کوشش خپل کړی دی، اهمیت مې ورکړی پیسې ته، خو ډونر ته مې زیاده ورکړی دی چې ښه شاعري وي، ښه لیک وي، ښه نظم وي، ښه غزل وي، ښه سندرې وي، غزل وي. ما خو زموږ د بده مرغه زر او بر دواړو ځینو کې د هنرمند دپاره داسې څه دغه نشته چې هغه د کور چې موږ ورته کیچن وایو که نه، اشپزخانه، چې دا چې کوم دی نو د دې فکر نه هنرمند آزاد وي او د خپلو بچو د تعلیم نه آزاد هغه فکر ورسره نه وي. دا کارونه هغوی ریاست کوي چې د خپل هنرمند د خپل یو نور چې کوم کار کوونکي خلک دي، استادانو، پروفیسورانو، د دې خیال وساتي، د هغې د بچو د صحت خیال وساتي، د هغې د تعلیم خیال وساتي. د بده مرغه زموږ په دې پښتون وطن کې داسې دغه نشته چې څه کې په خپله غزان لکې په ناسته نه شي که نه، شی د غره دی دي په ناسته نه شي، خوځېدل غواړي، څوک چې منزل ته رسېدل غواړي، نو خامخا څه نه څه خو به کول غواړي. نو دې د وجې نه چې کوم دی نو که څه ما یو څه ویلي وي نو هغه به مې دوی د خاطرې ویلي وي چې زیاره خبره ده. نور خو زموږ نه څه کوم دی نو داسې پوله پټې شته، نو بل څه داسې روزګار شته، همدغه مې روزګار دی، هنر دی،
موسیقی واپس معیار برابر
ولا داسې داسې لکه دا خو اوس چې کوم زه اورم دا سندرې دا خو داسې دي چې زه اکثر یو خبره کوم چې کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره میرمن سره د خپل مور سره د خپل خور سره د خپل لور سره نشم اورېدلی هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي بارنو ملکونو کې دا د ریاست کار وي هغې ته سنسر بورډ جوړ کړي هغې ته چې کوم دینو خلک کښېنئ چې کومه سندرې د اورېدو دي کومې نه دي یا درېدو دي کوم ویډیوګانې چې کوم راځي هغه درېدو دي او که نه دي او بیا د انسان خپل هم یو سینسر بورډ چې کوم هغه د انسان په دې ذهن کې پروت دی فکر کې سوچ کې ضمیر چې ورته وایي هغه ضمیر د چا ژوندی وي نو دغسې سندرې نه وایي او نه زما په خیال چې هغه کور کې نه شي اورېدی نو ځان لکې اوري هسې نو دا خو ډېره بده غونې خبره ده زمونږ پښتو ټولنه کې دلته داسې ادارې هم نشته دی مخنیوی وکړي او په کار د زمونږ پرمختګ وکړو په موسیقه کښې هو دا شاعري چې کومه دا دی باید چې دا ښه شاعري دې وي چې هغه مونږ په خپل کور کښې خپلو خویندو میندو سره اورېدی شو زما په خیال په دې یو کار کې دی چې یو نور ماته ماته سبلا لار زما په خیال چې نه
زپ دغه لار د واپس شوم زپ دغه لار راځئ چې همو لجن تو ګټو سوک چې لمورا دوزخیان
تانه به یو پیغام موري د خپلو مینهوالو په نوم د اختر په مناسبت او که یو د خپلې خوښې سندره یا نظم یا غزل راته زمزمه کوي نو ډېره مننه به م
هغه ټولو مینهوالو ته او که هغه په وطن کښې دي که د وطن نه لرې نورو هېوادونو کښې دي د غټ اختر ډېره زیاته د زړه له کومې ورته مبارکي وایم اخترونه دې مبارک شه او خدای دې کړو چې دا زمونږ په ژوند کښې اخترونه راځي او غمونه دې خدای لرې ساتي او بیا درته اجمل صاحب یو نظم فریاد چې هغه ډېر خلک هغه خوښي هغه درته زمزمه کوم
د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېدې شکنا ستا د سکڼې سکڼې ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلی دې درلېږلې غواړم ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لېم را ډک شو سسغلې غواړم حسینه چون د خولې وستل کفر شي حسینه تا تم جړې دل کفر شي د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېدې شکنا ستا د سکڼې سکڼې ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا یو تمنا د اورېدې شکنا ستا د سکڼې سکڼې ماښام د چا د زړه لوګې لیدې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې دې درلېږلې غواړم ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لېم را ډک شو سسبلې غواړم حسینه چون د خولې وستل کفر شي حسینه تا تم جړې دل کفر شي د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېدې شکنا ستا د سکڼې سکڼې ماښام د چا د زړه لوګې لیدې شکنا
وړاندې په خپرونه کې دغه نمرنګ کوچي د مرکې دوهمه برخه هم اورېدلی شئ اوس وږمه سټوډیو ته راغلي او دا ځلې هم درې لنډ حکایتونه راوړي تاسو رابولم د دې حکایتونو اورېدلو ته
کلال او هنرمند هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلو انځورونو ښکلي کړي وو او ځینې نور یې همداسې ساده او بې نقش و نگار خرڅول ایوی خزی دو دوارو دولونو بایا و پختلا. گلدان خرچون کی ورتا با بایا. پا بایا که فرق نشتا. دی پا حیرانه ورتا با بایا. دانو چنگا که دایشی چی کولی او ساده پیوا بایا پلوری. ده زواب ورکر. زه هم کلالیم او هم هنرمند. ده کلالی بایا می اخلم خوخ کلا بایا نلری. ژغورون کې د سیند په غاړه ولاړ کس ناڅاپه یو چیغه واورېده. یو څوک له کېده او مرسته یې غوښتله. ولاړ کس دریاب ته ودانګل. سړی یې بچ کړ، خو سا یې لا نه وه سمه شوې چې د دوو نورو چیغې یې واورېدلې. د هغوی هم له اوبو راوویستل. وروسته یې یو بل کس او بیا څو نور کسان د سیند له خوني څپو وژغورل. د خپل ورځ په ژغورلو تېره کړه، خو دې ته یې پام نه شول چې لږ وړاندې یو لیونی ولاړ دی او د هغه چې په هر چا زور بر شي سیند ته یې پورې وهي. د بې کړه په ژوند راز زوم خپل خسر ته وویل، په کور کې دې هیڅ وخت کړپ نه وي. ډېر خلک ستاسې د ژوند ارمانجن دي. د خزی او میړه د آرام او بی جنجال ژوند راس په څه کې دی؟ خسر یې ورته وخندل، ویې ویل هیڅ وخت یې د خزی په تیروتنو اورونه اخله، حوصله کوه او په زړه کې دا خبره در تېروه چې همدا د دې کمزورۍ او نیمګړتیاوې دي چې تر ما یې ښه میړه نه دی په نصیب شوی.
تیره اونۍ مو د شاعر او لیکوال غنم رنګ کوچی د مرکې لومړۍ برخه واورېده. ژمنه مو کړې وه چې را روانه اونۍ به د مرکې دوهمه برخه چې زموږ همکار همایون هیواد ورسره کړې خپروو. مرکه چمتو ده. نن ښاغلی غنم رنګ کوچی راته وایي چې شاعران څنګه کولای شي ښه شعرونه ولیکي.
کوچی صاحب، ستاسو په شعرونو کې ځینې کسان یاد شوي دي، ځینې مخاطب شوي دي، لکه پیروزه، زردانه، شپونکی او داسې نور. دا خپل نوښت بولئ که نه؟ له چا څخه په تاثر مو دا کار کړی؟
دا کوم نومونه چې تا یاد کړی دا د مونږ کوچیاني نومونه دي او دا په مونږ په خلکو کې دغه نومونه ډېر کارول کېږي. نو ما شوري کله به چې په ما شعر راورېده نو تا کړی دی، ما کړی دی، آواز دی او جانان دی، دا شیزونه خو چونکه ډېر کارېدلي. د جانان ردیب باندې مونږ په زرګونو غزل اورېدلي دي، په زندګۍ هم اورېدلي دي، په ژوندونه هم اورېدلي دي په دې ردیبونو باندې. نو ما ویلې چې یو داسې ردیب وي چې هغه نه وي او په هغې کې خبرې وسي په آزاد مټ باندې، نو هغه دغه هڅه کې ومنو. یو وخت بیا داسې راغی چې دغو نومونو ته ما ورپام شو. نو بیا ما په کوچیا لکه دا تا یاد کړه، پیروزا، زردانی، لالپری او اشرفی، نو دغسې ردیفونو باندې سنورو باندې ما غزل ولیک چې ملګرو له خوا نه ډېر تود هرکلی وسو او ډېر خوښ سو. او په دې کې بیا د ما دا کوشش و چې زه مثال خبره په شپونکي باندې شعر لیکم. لکه اوس دا شعر داسې دا لوی لوی لارې به زمونږ د وطن نه وي چې جوړې په قدم قدم مورچې نه دي شپونکی. نو دا د مونږ د وطن حال هم بیانوي او د کوچیانو هغه سفر هم بیانوي چې دوی روان دي. او داسې د خپلو کې مجلس کېږي د دوو شپونکیو کوچیانو تر منځه، د هغې هغه منظرکشي هم پکې ده. که څه هم چې اوس وخت کې بس ادیبان نوي نوي راغلي، نو هغوی داسې یو ردی پیدا کړي صاحبه یا بل شی یا بل شی، نو بیا هغه شعر ورسره ټچ نه کړي، هغه ردیب سره نیمګړتیا ته پاتې سي. خو دوی بیا خوشحاله په دې سي یاره ما دا شعر ولیده ولیکه او ردیب مې نوی راوړ. صحیح ده، ردیب خو به د هغو نه وایي، خو دغه خبره ور ټچ کول او دا شعر سره تړون دي د ردیب راوستل چې دا بیا ډېره زړه چاودون غواړي. نو ما ته دغه خپل ښکاري. البته که څه هم سي د ما نه بعد بیا ملګرو پکې ډېر ښه ښه شعرونه هم ولیکل او هغو نوم هم پکې وکړ.
که مخکې دا خبره کېدله چې قافیه یا ردیف دا چې فعل وي شعر غومره ورسره خوندور کېږي، هغه موسیقیت زیاتی، تاسې نمونه پکې راوړی دي که نه؟ دغسې مسایلو ته ډېر پام نه دی شوی یا ډېر بحث نه دی پرې شوی چې دغه شیان څومره شعر خوندور کوي؟
په دغو سیزونو کې دا کوم سي نمونه دي، په دې کې یوې خبرې ته ډېر پام ضرور ده. دغه ښکلی کوي ډیر دا شاعر پورې اړه لري چې کوم شاعر دا شعر لیکي چې د په کوم اندازه لیکلی ده، د خواري د شعر سره څومره کړې ده، نو دا بیا له شعر لوستو نه بعد معلومیږي. د ما سې بیا کومه هڅه وه، نو هغه دا وه چې په دې ردیفونو کې زه په داسې توګه باندې نومونه راوړمه چې هغه په سماعت باندې بد ونه لګېږي، چې څوک یې په ارمه پل کې وایي، که په کور کې وایي، که په سارا کې وایي، هر څوک یې سره وایي سي په سماعت بد نه لګېږي. نو دا سما کړې.
کوچی صاحب، تاسو ډېر شعرونه لیکلي، د شاعرۍ یو کتاب مو چاپ دی او بل هم را روان دی، دا تجربه به هم درته شوی وي چې که یو څوک شعر لیکي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
شعر سې دا ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي. خدای دې وبخښي، درس صاحب نه چا پوښتنه کړې وه چې تا دا کتاب لیکلی ده غزل، او دا خو دې ډېر معیاري لیکلی ده، او په دې باندې تا ډېر ریوارډونه واخیستل او ډېر ونازول شي، او پښتنو کې د ډېر هرکلی وسو. نو ده ورته وویلې سي نه، دا څومره زندګي د ما ده دومره نوره هم سي، نو زه د یوې مجموعې ښې مجموعې اک نه سم پوره کولی. نو دغسې شعر هم ده، د ښه شعر لیکلو لپاره ډېر اوږد مزل پکار ده چې هغه په سکروټو باندې تګ ده، او د اوسپنو سپلۍ زړول دي. که څه هم چې نن سبا داسې دور ده، زمانه ډېره تیزه ده، د ژوند ضروریات ډېر زیات شوي دي، هر سړی په زغل ده، کتابونو ته لاسرسی نه کېږي، رسنۍ دي په دې کې شعر یا واوري یا یې ولولي، نو بیا یو شاعر یې هغه دا هڅه وکړي چې شعر ولیکي، او هغه بیا ووایي چې یاره ما ښه شعر ولیکه، که نیالنګ کې هغه په نوم سره خو شعر یې کاپی مې ردیپې مې، خو هغه داسې شعر بیا نه وي چې ټولنې ته د کوم شعر ضرورت ده هغه نه وي، فکري پختګي پکې نه وي، پوخ پیغام پکې نه وي، څه کام ته څه زده کړي، یوه رڼایي څرک ورښي. شاعر خو داسې داسې هغه کام ته یو څرک ورښي چې دغه د رڼایي لار ده، که څه هم ژوند یې په تیرو کې یا په رڼا کې، خو هغه په دې ټولنه کې یو کردار ادا کوي شاعر. نو د ښه شعر لپاره پوهانو رنګ په رنګ څیزونه یادونه کړې، داسې باید داسې داسې، نو د هر پوه او د شاعر خپل د ذهن معیار ده. خو زه خو چونکې دومره تجربه نه لرم، خو بیا هم زه چې څه د ځان دپاره خوښوم باید چې د بل لپاره هم خوښ کړم. نو زه دا وایم چې د ښه شعر لیکلو ناول باید چې د پښتنو چې څه شاعران دي، پیاوړي او جدید او کلاسیک، نو کم از کم چې دا خو سړی ټول ولولي، چې دغسې یو څه شعرونه دي د په ذهن کې، چې د ده دا ژبه او دا ذهن دا د شعر لپاره بالکل جوړي، چې دا خبره هم کوي چې دا شعر کېږي. دغه دوه خبرې شوې، له دې سره سره که دا چېرته نورې ژبې د ده زده وي او شعر لیکي، نو ډېره ښه ده، باید چې له اردو نه هم خبرې، له انګلیسي نه هم خبرې، له عربي ادب نه هم خبرې، له پارسي نه هم خبرې. خو که بیا داسې د تعلیم یې داسې کمې نورو ژبه باندې نه پوهېږي، نو بیا ده ته پکار ده چې دا منظومه ژباړې ولولي. منظومه ژباړې به ده ته دا پیدا ورکړي چې دا به له دې نه خبر کړي چې نن سبا د دنیا ادب په کوم لیول ده، د پښتو کوم معیار ده، د نورو ژبو کوم معیار ده، خلکو کوم توکي کارولي دي په ادب کې، او موږ کوم موضوعات څېړو. نو دې سره به د ده ذهن ډېر پراخه شي، او د ده به ذهن ته به دا ټکي توري راشي، ټکي تورو یوه خزانه به د ده په ذهن کې جوړه شي، دا به بیا په هغې باندې حکمراني کوي. نو داسې کله بیا شعر لیکي، نو ده نه به هغه تکرار نه کېږي د داسې الفاظو چې خانپوري پکې هسې کوي، دا به بیا هغه څه لګوي په هغه جي کې، لکه وایي که نه وایي شاعر چې ده ډېر زرګر مثال لري، نو زرګر داسې هغه څه زرګر نه وي، هغه په دې لفظونو باندې زرګري کوي. نو هغه چې کله شعر لیکي، چېرته چې د کوم لفظ ضرورت وي هغه په هغه ځي کې لګوي، نو هغه چې بیا څوک اوري له درون ارکلي سره مخ کېږي، په سماعت باندې ښه لګېږي. نو زه وایم د ښه شعر لپاره باید ښه ډېره مطالعه وشي، نو دې سره به شعر ښه شي، او له دې سره سره یو بل شی ډېر ضروري ده، د ښه شاعري لپاره باید چې په شاعر کې پیتری د شاعري رنګ هم وي. کنې په مطالعه باندې که صرف شعر جوړېږي، نو بیا موږ پی ایچ ډي ډاکټران هم لرو، سیاغو پی ایچ ڈی کړي، ډېر زیات تعلیم یې کړی، ټول ژوند یې په تعلیم لګولي، خو سیاغو کله ټپه هم بیا وایي، نو یې دیرلسو سیلابو په جای او د نهو سیلابو په جای باندې هغه ټپه تې پنځلس سي او دلته تې کمه سي پنځه سي. کنې حالانکه هغه ادب هم ډېر لوستی، خو هغې کې چې هغه کوم شی کم وي هغه دا پیتري رنګ ده. نو که یو شاعر شعر لیکي، باید چې هغه شاعر وي، شعر سره یې مینه وي، او هغه په ځان کې دا محسوسوي چې یاره زه که یو کار کومه، یو روزګار کومه، نو زه له دې سره یو شاعر هم یم، او شعر په ما راورېږي، الهام په ما کېږي. نو زه وایم چې دغه د مطالعې اړخه او شعر پیتري، شاعر سي باید پیتري وي، نو دا دوه شیونه ضرور دي. نو دا دواړه سره ټچ شي، نو بیا ښه شعر لیکل کېږي.
کوچه صاحب که په پای کې یو شعر راته وایې.
په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لوېدلی یم جانانه، او ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه وي خوسېدلی یم جانانه. چې نور څوک تصور کولی نشي، چې نور څوک تصور کولی نشي، زه په هغو لارو تللی یم جانانه. د رقیب به داسې رمې مخ ته ګرځي، زه یې ډېر زیات ځورولی یم جانانه. داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، چې زه ولې دومره غلی یم جانانه. له دې وږو نظرونو په امان یم، له دې وږو نظرونو په امان یم، زه کوچۍ پټ اوسېدلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لوېدلی یم جانانه.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
نن د کتابتون په برخه کې زموږ همکار ذبیح الله مومند د دانش مطبعې او کتاب پلورنځي له تخنیکي مرستیال ښاغلی سپین سهار سره مرکه کړې ده. وابورو چې تېره اونۍ کوم کتابونه چاپ او خپره شوي دي.
ښاغلی سپین سهار، تاسو په تېره اونۍ کې کوم کوم کتابونه چاپ کړي دي؟ که د یو یو نوم او د منځپانګې په اړه راته لږ معلومات راکړئ.
په تېره اونۍ کې خو ډېر کتابونه چاپ شوي دي، زه به یو یو تاسو ته ووایم. یو دی د مینې څلوېښت اصول چې د الف شفق کتاب دی، او میر احمد یاد ژباړلی دی. کتاب A5 سایز کې دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، کلی پښتې لري او 440 مخه دی. دا د الف شفق کتاب دی، او الف شفق سیدا د ترکیه ده. تر اوسه پورې 15 کتابونه لیکلي دي، 10 ناولونه دي. د مینې څلوېښت اصول دا ناول په 2010 کال کې په انګلیسي او ترکی ژبه یو ځای خپور شوی دی، او یوازې په ترکیه کې 1500 ځله چاپ شوی دی. په دې ناول کې د شمس مولانا کیسه شوې ده، د دوی ترمنځ ځینې مکالمې دي او د دوی ځینې نظریات پکې راخیستل شوي، او دا هم ویلی شو چې په دې ناول کې د تصوف پیژنګلوي وړاندې شوې ده.
په میز باندې سنور کتابونه هم پراته دي، که د دوی په اړه راته لږ معلومات راکړي.
بل نوی کتاب چې چاپ شوی دی، دا هم ژباړه ده، د جګړې هنر نومیږي، د سانت زو، ډیر مشهور نړیوال اثر دی، ژباړن محمد عاشق یعقوب دی. دا هم A5 سایز په سپین کاغذ چاپ شوی دی، رنګه پښتې لري او 140 مخه دی.
د کتاب نوم د جګړې هنر دی. په دغه کتاب کې د جګړې د هنر په اړه لیکوال څه ویلي دي؟
لیکوال خو ډېرې خبرې پکې کړې دي، خو دا هغه کتاب دی چې لومړی پلا پکې د پوځي عملیاتو پلان او ستراتیژي د عقل پر بنسټ لیکل شوی ده په دې کتاب کې. او بل پکې داسې لارې ښودل شوې دي چې د دښمن پوځ له جګړې پرته څول تسلیمولی شو یا څوړ تسلیمېدلی شي، او په پوځي ستراتیژي کې تر ټولو لرغونی او تلپاتې اثر ګڼلی شي. په اوسنی مدیریت او مینجمنت کې هم د سانت زو د همغه وخت د اصولو نه ګټنه کېږي. اوس هم خلک لاغنه ګټنه کوي، ځکه ورته تلپاتې اثر ویلی شي.
پیرودونکی پاچا وی، دا هم ستاسو یو نوی خبر کړی اثر دی، که په دې اړه راته لږ معلومات راکړي.
بلې، دا هم د دې راټولونکي میر احمد یاد دی، او د پیرودونکي د ارزښت په اړه باندې دا لیکل شوی دی چې یو دکاندار څه وړ کولی شي خپل اخیستونکي یا د سودا رانیونکي هغوی ځان ته راجلب کړي، او سودا په داسې بڼه باندې پې خرڅه کړي چې په هغوی سودا هم خرڅه کړې وي او ترمنځ هغه خوشحاله کړی هم وي. دا کتاب هم په A5 سایز کې چاپ شوی دی، سپین کاغذ باندې چاپ شوی، 140 مخه دی.
د وروستي کتاب په اړه لږ راته معلومات راکړئ. د بل کتاب هم دی، د سیمو تاریخي جغرافیا.
د سیمو تاریخي جغرافیا د دویم چاپ دی، له علامه عبدالشکر رشاد بابا سره، د مرکو ټولګه ده، مرکه کوونکی صدیق الله بدر دی. دا هم په A5 سایز کې چاپ شوی دی، پښتې رنګه ده، کاغذ یې بک پیپر دی، 138 مخه دی. په دې کتاب کې د سیمو د نمونو، د تاریخي نمونو په اړه باندې له علامه عبدالشکر رشاد بابا څخه بدر صاحب پوښتنې کړې دي، او هغوی ډېر تفصیلي په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي. مثلا د ام البلاد بلخ په اړه باندې پوښتنه شوې ده، دوی ځواب ورکړی دی. داسې د اندخوی په اړه، باسول، بامیان، بدخشان، بوست، بغلان، بنو، پښین، پنجشیر، پنجوایی، تالوقان او داسې نورو سیمو په اړه باندې پوښتنې شوې دي، او رشاد بابا یې ډېر ښه، مفصل، په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي.
زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:00 تر 1:00 بجې.